ځانګړې ده. خو په لومړي نیمای کې اوري چې یوناما په یوناما 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل دی، او ویلي دی چې په دغه کال کې 11000 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د تیر وړم کال په نسبت 4% زیاتوالی ښیي. په دې اړه د بشري حقونو د خپلو کمیسیون غبرګون هم درته راخلو، او دا هم اوري چې د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیګنده بولی. خو تر هغه مخ کې خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوي وروسته فساد د افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 10000 ملکیانو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولا هسم د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 12002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم دې خبري غونډې کې ملکیانو ته اوښتي تلفات دا نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې د وژل سوي او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوي وروسته فساد د افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو و میاشتو موندنو راپور له خبریالانو سره شریک کړ. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2016 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ دی چې د دلوي له شپږمې سره سمون خوري په شاندارو غونډو او مراسمو سره ونمانځي. د دغې ادارې له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 مریز کال کې د جدي پښپګم افغانستان ته راغلی او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1985 کال د دلوي پښپګوښتم نیټه له افغانستانه ووتلې. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه عملیات د خوست، ننګرهار، میدان وردګو، ورزګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو نو سرتیری هم وژل شوی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چتور د مخکې د منشن په امنیتي کانفرنس کې د سوریې د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال تروریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحدې جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي پوتین هیله څرګنده کړې چې د مینسک د پروسې له مخې به د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې کمولو لپاره په اوکراین کې چارواکي خپل تعهدات په بیړه پر ځای کړي. لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په سوریه کې هوایي حملو او د ولسمشر بشار الاسد له حکومت نه ملاتړ د امنیتي وضعیت د خرابوالي سبب سوی دی. د لیواد خپلواک مرکز د یو نظر پښتنه لمخې په پینزو کې څلور روسان په دی باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پښتنه چې څوره مخ کې خبره شوی وای 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 2 کلونو لپاره دوام کوي. 20% نور بیا په دی باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله روان وي. په نظر پښتنه کې پښتل 1200 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 30% نور یې اداري فساد بللی، خو 20% نور ویلي چې د لویدیز لخوا لګول سوی بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 60% نور تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% نور ویلي چې د تیر کال په پرتله خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي مقام بریج جنرال احمد الاسیری پرون العربیا ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت د داعش پر وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغه حادثو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت ډلې یادش پر وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پایل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر څوره مخ کې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې پورز یعنی سپاک ورسپانې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. ینني چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه درې مشکوک کسان ویل چې په ډیرو وسلو سمبال و. یو لوړ رتبه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل درې وړه مشکوک کسان عراقي کوردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. درې وړه پروند ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ شهر الکساندرو پولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغه کسانو نیول کېدل تایید کړل، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنۍ رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشری انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایل کې سرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رایه چونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکالیا د مرګ خبر اعلان شو. ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دي د هغه ځایناستی معرفي کړي، خو کاندید ډونالد ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکو په کې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دي د بل ځایناستی د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو تید کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ، خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ د هغه ناکام قانون باندې کړي چې کولای سوی د زینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي. او سم د هوا حالات
دا هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به نن اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 14. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 2. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 4. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 1. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 6. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. مخکې له دې چې د پروګرام معرفي درته کوم، یو زیری دا هم چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي شریف مرادی وکولای شول د سرو زرو یو مډال د جنوبي اسیا په سیالیو کې څو شیبه مخکې وګټي. له دې سره د افغانستان د سرو زرو د مډالونو شمیر څلورو ته ورسید. مخکې له دې د تکواندو دریو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه اخیستي وو، یو هم د وښو
لوبغاړي د سرو زرو میډال اخیستی. یعنی جمال افغانستان 15 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی، ځکه چې 11 افغانانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي.
The 11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
دا هموره چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وشي او د هغوی له مرګ ژوبلې ډډه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي.
او مشکل شخصي پیدا کرده، صلاحیتایی را که میخواه داشته باشه حتما براش قانون نداده یا مقامات ندادن. مردم سر احمد ضیاءخان هیچ باور ندارن.
له هلمند او خوست نه هم راپورونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې اورئ چې د ورکو شوي عزیزانو په پروګرام کې څه تیریږي. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یونما وایي په 2015 کال کې ملکي مرګ ژوبله د 2014 په پرتله 4% زیاته شوې او په کلني راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې له ښکېلو ډلو په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په جګړې کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي. د وی مونږ هر کال چې خپل راپورونه نشرو د ملکی وګړو د مخ پر زیاتیدونکو مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه گزارش کې راټول شوی هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده او دغه ارقام وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوی راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,515 ملکی وګړي وژل شوی، 2,455 ټپیان شوی، چې په دغه شمیر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 تنو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلفات اوښتي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي تلفاتو لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي. دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 10% مرجوب لپاره چول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې لخکیلو خو وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکی ژوبلې ته پام ډیر کړي. خاخلی هایسم وای په 2014 کال کې جګړې که شدید هم شي خو که خکیل خواوی د تلفاتو د مخنیوي اراده ولري دغه کار د امکان وړ دی.
وی ریکګنایز دټ اول دی پارټیز ټو دی کانفلیکټ
دای وای مونږ دا درکو چې په جګړه کې خکیل خواوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو مونږ اوس دا غواړو چې خکیل غاړي له رسمي اعلامي وراخوا قدم کیږدي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. او زه هیله لرم چې کله مونږ د 2014 کال د ملکي تلفاتو ریپورت وړاندې کوو باید د پام وړ په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راشي. که څه هم یونما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یونما دغه راپور نیمګړی بللی دی. له اجرایي ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یونما په ډیرو مواردو کې هغو ملکي تلفاتو ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتي دي. په دغه خبر پانه کې همدارا زیدا شوې چې ملکی تلفاتو کې د طالبانو د ملامتۍ د اندازې کموالی کولی شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالته د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکی وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی. په راپور کې دا هم راغلي چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په برخه کې د یوناما دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې د امریکا د ملي امنیت تر څنګ د ځینو افغان چارواکو وړاندوینې دا ښیي چې په 2018 کال کې به هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي.
حدیث پردیسو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات ورکول، په دغه راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او 28% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. دا چې 2015 کال تر ټولو خونړی کال و، د بشري حقونو خپل کمیسیون د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا چې بیا هم ولی ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي، دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپل کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
وقت دا ده چې د ملکانو او د ملکی تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزا او د جنگ چې روان ده یو بشري ناورین ده، او د کوم وخت نه راپدې خوا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د یوناما محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانی او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله، ولی داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او هم مخالفینو ته د دولت لازمې سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پر راشي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. مخکې به داسې وو چې سره غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې ډېر کسان وژني. نومونه وایي چې چیرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کیږي، خپل قمندانان ته به لازم هدایت باید صادر کړي چې د ملکانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اړه باندې ځکه د جنوا کنوانسیون کې حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولې، ورپسې بیا دغه ماینونو، وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی، ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچیر ته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفات خبره دغه بې ځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اړه باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بیدار صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم ده، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفات مسله زمونږ د پاره سور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه باید جدا مراد شي.
تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار خبري وريدي چې د 2015 کال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یوناما د روسي راپور په اړه خبري کولې. اوس هم ورزو د زینوا مو افغانانو غوونه ورو چې د دغه راپور په اړه څوي
اختیا واقعان چې په نړۍ خو باید حکومت پتی کې سره کوشش وکړي یو سي نظم اردو د لپاره، پولیسو د لپاره، کسي د خلک په امن کې ژوندګي وکړي. هر ملک ته چې ګورو څه په شوق او هوا سره خپل ژوند مخکې بي، او زموږ روزمره یو انتحاري یو جنگ یو معامله خامخا په مخ کې مې داسې ورځ بنویسي. یعنی له کوره زه خپله مامور د دولت یم، کله چې راوځم کور کې خدای په امانی له خپلو بچیانو سره کوم چې کره نغلمه امکان دیدې سره، ځکه چې هر وخت موږ ته دغه قصې را مخکې شوي دي.
دا رښتیا خبره ده چې 2015 کال چې تیر شو، دا خونړی کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بیګناه کسان چې د دواړو خو د طالب دخوا او د دولت دخوا د دواړو خو وشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
عام خلک د وجل نه دولت نه غوښتنه دا کوي چې دولت کا دولت وی کا رئیس جمهور کا رئیس جمهور وین خو خپل خلکو او بیگنا خلک نه ده جوبل نه او ده واهلو تکول نه او ده تلفات نه نو خلک نه واسي کا دولت وی کا رئیس پروژې نه خپل کاری.
تاسو د ازادي راډیو لري د ملکیانو د مرګوبلي د زیاتېدو په برخه کې د زینو عامو افغانانو خبري وريده چې له دولت یو وغوښتل چې باید ملکیانو ته جدي پاملرنه وکړي او د مرګوبلي نه مخنیوي وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د ریپلاوی او یو شمیر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوق العاده استازي ورستۍ سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامېستر شوی ستونزې زیګنده بولی. احمد ضیا مسعود په خپل تازه سرګندونی کې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په تخار کې د مقاومت شورا جوړه شوی او په بدخشان کې او یو شمیر نور ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړ شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمیر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولی او وایي دا به افغانستان د خلکو لپاره سرخو جوړ کړم. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د اصلاحاتو او خې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود ورسته یو سرګندونو په دولتي درو او سیاسي کړیو کې بیلابل عکس العملونه راپاره ولیدي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی مسعود د سرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې پوګوت کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولای. خغلی انعامي وویل چې خلک د خپل سر وسلوالو ډلو پلوي نه دي او غواړي چې نظام تقویه شي.
او مشکل شخصی پیدا کرده،
هغه شخصی ستونزې پیدا کړی دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتمان قانوني هم چارواکي نه دی ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونی کړی دي. خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري او کوم مؤثریت هم نه لري. د افغانستان خلک د نظام د تقوی پلبي دي. دا ډول د حکومت پر ضد د خلکو پارول هیڅ امکان نه لري او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. خغلی مسعود د شنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دی په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په تخار کې دا ډول شوراګانې جوړې شوي او باید په بدخشان، بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او ټول افغانستان ته وغځول شي او د امنیتي ادارو تر مدیریت لاندې د وسلوالو مخالفانو په ځنګړي ډول وسلوالو طالبانو پر ضد وجنګیږي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصې خبرې د خلکو پر روحي منفي اغېز کوي.
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوې بې اعتمادي رامنځته کړې ده، ځکه چې ضد او نقیص خبرې کوي او دا پاقت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي. نو زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت باید په خپلو منځو کې سره کښېني، جدي په دې مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت په شمال ختیځو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې خرابیږي او یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړي دي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمدضیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافات او لامل دا ډول سرګندونی درلودې او خپل استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده استازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمدضیا مسعود ترمنځ د اختلافات خبره ردوي. خغلی بیژنپور د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خغلی مسعود هڅې او اقدامات اصلاحي بڼه لري او دا ډول هڅې ولسمشر سره په مشورې ترسره کوي.
د خغلی مسعود هڅې د خلکو بسیج پاړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه سلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي.
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلاخي سیاو اقدام کوي. خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او د خغلی قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
ازادي راډیو لهونه تروو وورځي پونه کې
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې اورید. ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. افغان چارواکو په خوست کې لزایی خلکو څخه د نظام سره د پراخي همکاري غوښتنه وکړه. دوی ویل افغان حکومت واړی د قومي ولسی بنسټونو د تقویل لاري په هیواد کې سولې رامنځته کړي او همداشان د ولسی خلکو په مرسته د ټولګټو تاسیسات او ملي شتمنیو ساتنه وکړي. نجيب الله خیل له خوست دا ریپورت را لګلای.
چارواکو په خوست کې له ولسونو او قومونو غوښتنه وکړه چې د نظام د ثبات او د سولې د ټینګښت لپاره دي خپلې هڅې او مرستې پراخې کړي. افغان چارواکو یادونه کړې چې د قومي او ولسي جوړښتونو د تقویلې لارې به د امنیت د ټینګولو او د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي
نننه نظام د یوې کښتۍ معنا لري او په دې کښتۍ کې ټول سپاره یو. کوو غواړو چې دا کښتۍ واقعی و اساسی داول ساحل تا او باسو اولدی چپونه بچکو بنا ان هر فرد دی ټولنه عالم مشر زوان سپینگیرای کشر نظامی و ملکی دولتی و غیر دولتی د دې ملی وجبه لروسی د دې نظام د ثبات لپاره قدم کیدو او د نظام د ثبات لپاره کار وکاو.
خوست والی وړاندې وای د دې نظام حمایت زکه مهم دی چې په اوسنیو شرایط کې بل خبدیل نه لرو.
مګر بدیل د دې نظام په دې حساب په دې شرایطو کې خبدیل دی نظام نلر اړینه ده چې مګ په غوڅ قاطعیت باندې د خپل اولادونو چې ستاسو اولادونه دي او د خپل سر په بدله باندې د دې وطن د سرحداتونه اسلامي او ملي ارزښتونه دفاع کوي د دې قاطع حمایت وکړو.
د خوست یو تن عالم مولوی نصر الله قاسمی په خپل خبرو کې د ولسونو لوري ګیله وکړه چې د ولسمشری په ټاکنو کې د دې ولسونو د پراخه ګډون او ډېری قربانۍ باوجود هم مرکزی حکومت د دې ولایت د کډرونو کومارني او د بیا رغونې د بهیر چټکتوب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
منګای د ولایت خوست خلکو په دومره شاندار همت سره چې کوم د خلکو ته وټونه ورکړي دي خزمړه پرې شه د شداغه غد تمام شي د وټونه نه بعد موږ خپل خز خپل ناموس خو مې دې پر اړر کړی دي چې د خور به تاسو خدمت کوي د قوم به تاسو خدمت کوي د خور کی حمایت وکړي.
بلوری تا د افغان حکومت د قومونو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل چې د حکومتي پلاوی په مشرۍ خوست په وکاري دولت للی وای افغان حکومت د قومي جوړښتونو او د ولسی تړونو په واسطه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راولي.
موږ غواړو ولسونه او ولسی جوړښتونه د قومي مشرانو او د مخورو احترام درنښت او د دوی اعزاز او اکرام خوندي کړو او د همدغه قومي تړونونو په واسطه وطن ته سوله راولو او د قومي مشرانو په واسطه د مکتب ساتنه مو وکړو، د سړک ساتنه مو وکړو، د هوایي ډګر ساتنه مو وکړو، د کلینیک ساتنه مو وکړو، خپل منځي ستونزې د همدې مشرانو په واسطه حل کړو او بالاخره هغه امنیت چې امنیتي ځواکونه یې راولي هغه په دوامدار امنیت په سوله بدل کړو او سوله راولو وطن ته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست د خلکو څخه د نظام د پراخ ملاتړ غوښتنه کوي او د ولسي او قومي جوړښتونو د پیاوړي کېدو اړتیا په ګوته کوي چې دا مهال د افغانستان د هلمند ولایت په ګډون د دې هېواد یو شمېر شمال لویدیځ ولایتونه هم د وسلوالو سره د سختو جګړو شاهد دي. د خوست او لوی پکتیا خلکو د ملي یووالي د حکومت د کار له پیله له چارواکو ګیله کړې چې د دې سیمو بیا رغونې او په مهمو حکومتي کرسیو باندې د دې سیمې د کدرونو نصب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
وخت په افغانستان کې 4:30 دقیقې دي. د مازدیګر ورزو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی کال و چې په دې کال کې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. په میدان وردګ کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 مخالفان وژل شوي. د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د وتلو ورځ چې د دلوي له شپږمې سره برابره ده په شاندارو مراسمو سره ولمنځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. په یونان کې چارواکي وایي درې کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولی دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو د صالح محمد صالح په غږ واوریدل. اوس په هم راځو د سپورت نړۍ یو وزیر ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې پرون او نن اتلولۍ ترلاسه کړې دي. د نن په لوبو کې په دوم وزن کې یعنی په منفي 55 کیلوګرام وزن کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محمود حیدری وکولای شول چې د خپل سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډال وګټي. څو شیبې مخکې شریف مرادی په 40 کیلوګرام یعنی په 40 وزن کې وکولای شول چې د سرو زرو مډال د افغانستان لپاره وګټي. لدی سره د افغانستان د تکواندو هر یو لوبغاړي محسن رضایی، روح الله نیکپا، محمود حیدری او شریف مرادی د سرو زرو او رامش حسینی هم په اووم وزن کې د سپینو زرو میډالونه وګټل او په دې سره د افغانستان د تکواندو د لوبغاړو څلور د سرو زرو میډالونه او یو د نقره یا د سپینو زرو میډال وګټه. په جمعي ټیمونو کې د افغانستان ټولو لوبغاړو تر اوسه پورې 15 د سرو زرو میډالونه او 2 نور د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي چې د افغانستان لپاره 15م ځای د جنوبي اسیا په 12م دور سیالیو کې تر اوسه پورې پوخ کړی دی. د افغانستان مخکې پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هند پراته دي چې که افغانستان وکولای شي د تکواندو او یا هم نورو سیالیو په برخه کې په دوه وروستیو ورځو کې د طلا یا سرو زرو میډالونه وګټي کېدای شي نور هم مخکې ولاړ شي. د جنوبي اسیا 12م دور لوبي د زل د هند د شیلانګ په خار کې پیل شوې دي چې تمه د دوه ورځې نور هم دوام وکړي. اوس هم راځو نورو رپورټونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په هیواد کې د مالدارۍ د سکتور فعالیت خواشینونکی دی او په کار د بیرته درغولو او پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شي. اسد الله زمیر دا خبره د یک شنبه پورس په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د مسؤلینو په ناسته کې وکړه. د ویل په دغه ناسته کې به په دې برخه کې د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه او کاري نیمګړتیاوي راټول او د مالدارۍ د پراختیا په 15 کلن ستراتیژي کې به ترې کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر اسد الله زمیر وایي چې د مالداري د سکتور د پراختیا لپاره د یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړول ضروری دی. د وویل دغه ستراتیژیک پلان به د مالدارانو ستونزې کمې او محصولات به زیات کړي. ښاغلی زمیر دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د سکتور د مسؤلینو په ناسته کې وکړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل په دې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې به د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه، کاري نیمګړتیاوې او شکایتونه راټول او د پلان په جوړولو کې به ځینې کار واخیستل شي.
چندین دهه جنگ، بیامنی، مشکلات اقتصادی، از بیرختن زیربناهای زراعتی،
سوکلن و جنگون و اقتصادی ستونزو، ده کرنیز و زیربناو لمنزتللو او ده سینور ستونزو پا هیواد که ده مالداری پر سکتور ناوړه اثر کرده. په دې برخه کې موجوده تصویر خوشنون کده. د همدې لپاره راټول شوی و چې ستونزې او ګواښونه وپیژنو او د لمنځه وړلو لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل له جنګونو مخکې د هیواد څه باندې 80% اقتصاد پر کرنې او په تیره پر مالدارۍ ولاړ و، خو اوس مهال هیواد ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د څارویو، کبانو او مرغانو غوښې، حیواني محصولات، شات او داسې نور خوراکي مواد له بهر څخه واردېږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په دې ستراتیژۍ کې به د کوچیانو مالدارۍ، سرځایونو او داسې نورو برخو ته پام وشي او هڅه به وشي چې په هیواد کې د مالدارۍ دودیز سیستم په پرمختللي سیستم واړوي. د دې وزارت د مالدارۍ رئیس عارف امانیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په هیواد کې د خصوصي سکتور لخوا څه کم 10,000 د چرګانو او په سلګونو د څارویو فارمونه فعال شوي او وزارت هڅې کوي چې مشورتي او تخنیکي مرستې ورسره زیاتې کړي. د لوګر ولایت د وترنری د برخې مسؤول میر نصرالدین ازادي راډیو ته وویل جوړې ناستې ته به درې وړاندیزونه وکړي.
د ما پیشنهاد داسې به وي، درې شیان به تقویه کېږي. یو به لابراتوارونه د بدونو په سطح به تقویه شي، د ولایتو په سطح به تقویه شي. دوم د قرنطین به وضع شي. موږ تقویتي قرنطین نه لرو، په داسې امراض ساري د پاکستان اکثرا راځي، د هغه حیوانات څه مریض وي هغه به قرنطین شي. او درې مثلا مونیتورنګ ده، مونیتورنګ باید ښه تقویه شي په سطح د سطح حیواني کسي.
همدارنګه د کندهار ولایت د زراعتي چرګانو د ټولنې مسؤول بهرالدین ازادي راډیو ته وویل له حکومت به وغواړي چې په هیواد کې دننه د پیډ یا د چرګانو د دانې تولیدولو ته عملي هڅې وکړي.
ده همجوار ملک پاکستان څخه تیار چرګان کندهار ته راځي او موږ د دې سره مقابله مشکل ګڼو، ځکه چې هلته وسایل پیډ هر څه مالته موجود دي چې موږ ته خپل پیډ ارزانه دې تمام شي. نور مسلکي خلکو ته وسپېلم همدار چې موږ ضرورت لرو چې دا پیډ د افغانستان په سطح باندې جوړ کړی شو.
په جوړې ناسته کې د اف ای او یا د خوړو د نړیوال سازمان استازي وویل که په دې هیواد کې د مالدارۍ سیستم منظم او پراخ شي، اقتصادي وده به یې ګړندۍ او ګڼو خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوش وخت ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې هم کتلی شي او هم درس تاسو کولی شي. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه چې شاوخوا درې لکو کسانو له ځان سره خوښه کړی ده، خوښه کړی او شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شي، پته د facebook.com/ازادي راډیو. په همدې سره د رواني خبري خبرونه ورستي شیبه را نږدې کیږي. لدی ورسته د ورکو شي ځانو پروګرام در تخبریگی دا پروگرام پا دقت هوری که دشی لکم دوستی عملگری سرمو دا هغا دا ورکشوی عزیز پا لطکی مرست وکره. تر بیا
دا ورکشو عزیزانو او دوستانو پا لطنه. دا ازادی رادیو گران اوریدون کو محترم و دوستانو سلامونه می اومنه. پدې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنو وای. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپلو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نظرنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د آزادی راډیو له لارې پیدا شوی دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د آزادی راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوال ته. ډېر زیات خوشاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې تاسو سره راغیزم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرولې ته یو زیری را، او زه د ازادي راډیو یوه ستره لاسته راوړنه ده. که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورک شوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه ندرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه، او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېر زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کوي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي، یا خوشي کې اول مانځي را سره، نو دې پتې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا 0 3 4 9 9 4. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دی وي. ازادي راډیو ښه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریخه، او اولته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی وو. راځي چې دغه د ما غړي خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو لاره نه پیدا سو. کته مونږ ته وایي چې د تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی د قصه څنګه و؟
نګرهار او نګرهار ولایت کې تقریبا نیم کال ما تکرار لري چې د درس کې وو. دا چې د هغه نګرهار ولایت کې خلکو له خاطر سره حل شوی وو، وروسته د غراب په تور کې
شوی هم بلد شوی هم و بیخی خبال احساب نلاسو خیلی و کم وقت که ازادی را بیتی ورکوشی و ازران خلون لاری مرس ایران پریش وی به دن نمو راغ ران کنیده اشترار کول راغ عالت ور خوشحال ایم و خوش رخانه که یو دیر کنیدان یو مسلمان کنیدان
گران اورور دا جان محمد ستاسی نوم واخسته دا د هلمند ولایت د کومه ولسوالی نه ده
دا د هلمند ولایت د کیو د ولسوالی نه د دا جان محمد او سم محالم او مال چون په کومه مال څه دي د دې څه نه وته دي دا د ګران په کیسه کې ما یو پرکاسته نه ده تقریبا درهم اسمه کې دی خو
جان محمد سو کلان دا
تقریباً
او اصلاً په دې برخه کې چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو تاسو ډېره مرسته وکړله که څنګه کله سي جان محمد لخپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو حالت وای کنه
bale za jan mohammad tra nishtu am da kala ki ka ko da ta tra chage da mai kala da ka ko mu to mu ko ana waqt mu ko ti jan mohammad le sargar ta ho ta wi mu wara no mu ki mu ko ti komo mo ge ko ta wo ra ta wi ti di wa wa ro ti kورنۍ یا څه مختص هغه پلار دي چې هغه په سترګو کښې را ګناو د پلار او مور یو زوی و یو ګران و داسې ګرانه څه مهال دی له کوره کوم وخت کې موږ کور ته را ورسوو هغوی دومره خوشحاله شوه دومره خوشحاله شوه لومړي ځل یې لاسونه پورته کړل عربي راډیو ته دعا وکړل او د عربي راډیو همکارانو ته یې دعا وکړل او ښه ژوند دعا یې ورته وکړل د عربي راډیو د پرمختګ ته یې دعا وکړه سبا ته یې دعا وکړه
ډېر زیاته مننه رحنما صاحب مننه یو جان مننه ګرانو اوریدونکو تاسې له محترم ورور عبیدالله رحنما سره د ما خبرې واورېدلې ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي نو ګرانو دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوست محمد په هکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بلی السلام علیکم زه نعمت علمي ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته د دوست محمد په نامه باندې یو زموږ په ګریش ولسوالۍ کې ژوند کوي په چرسو مخ دی په نشه اخه دی زه د کندهار ولایت یم د کور سره دوره کړې ده تقریبا درې شپږ میاشتې به کېږي درس لیکه د دوست محمد په هکله باندې معلومات غواړي ما ترې دغه نمبر خپل ټلیفون صفر اویا شپږ شپېته دوه نوي صفر څلور اته ټلیفون نمبر یې صفر اویا
ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبري. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګراموینه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوی شخص پاکله د ازادي راډیو نه داسې معلومات خپاره شوې دي.
الو سلام علیکم، توریالی د بګراموینه خبرې کوم. ورور، یو انی ماسته دوی هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو اوریدلای وو د لاور کې یو کاز د پندرش پی کال کې چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست نه دغه نشانی صحیح متراکې د ایمو نفر وروران دغه چې په یوه خیه یې ګړد د ایلی د اما د ایمو نفر د دغه آدرس هر چی مو د سړی تو کار دی که زامد نه کیږي دغه شمیرې ته یې مسج کوي چې مو د خپل نفر سیویر شورای ولو. ډیر زیاته مننه، کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید، اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک له معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کال کېږي که 5 کال کېږي دلته لمو سره کار کوي پاکستان کې. زه خپل کندوز نه خبرې کوم. کله وای د پکتیا خبر، کله وای د پکتیا ما، کله وای د خوست، کله وای د کوم ځای. یو ورور پیغام اوریدلی و د شاب خلک ګوډ دی پر استاب خوانی که پس کوم خوانی، او بالکل ماته مثال دغه نه ورته منظر بیکار نه اوسګه. اوس میکاس پیدا کړی کده ارچای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگوي 0 5 3 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 6 2 5 9 3. ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی د ورکښوي په حق له معلومات خبره شوې دي. د دوی ورکښوي عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید وایم چې دغه محترم جمعه خان پاک له د ازادي رادیو لاره نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي رادیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال راځي چې دغه تلیفوني پیغام خبر کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپل کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي رادیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای ته ورسوالی خبرو راکوم. د جدي و مشتم ورځ د مازګر 4 بجې د 15 د خوش او فاد جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمای ته ورسوالی و ازادي رادیو خپل د معرفي کړی دی. د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې په مهرباني سره د جمعه خان سکونت ځای او د دې نمبر دوباره په ازادي رادیو کې ژر تر ژره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی اتیش کال کې د ایران خواته تلی او ندرکه شوی دی. اوس په پته د ازادي رادیو د خواته خسرې ده. او جمعه خان د ما دا پیغام چې ستاسو شو د تر اوسه پورې ستاسو په نامه شپې سبا کوي او کابل کور ورته پاتې وي په مهرباني سره د پدغه نمبر سره تماس ونیسي 0 8 9 5 0 9 2 0 8 9 5 0 9 2.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. یو محترم ورور له ازادي رادیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ پرې ګرځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات سره د ازادي رادیو کارکون په څه مات د خپل لپاره راکې د سره ډیره دوه نیمه مونږ چې دا د ورکوښو عزیزانو خبرونه په کوم ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري ګرمۍ ماشان کله خبروي دغه معلومات ما ته نشته. د زړه سره زه به ټلیفون نه کاټوم بس یو ځواني د فارغ خدای وکړه دغه معلومات کما ته راکې ډیره دوه نیمه دي.
ګران اورورم، د ورکوښو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپښینه خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واوري. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جذباجان لمسی وي د فامیلۍ اوسېدونکي وي د کندهار، نو ورک دي چې تاسې معلومات راکړي.
د زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خوږ دوست خالد خان حاجي دغه زوی دی، ورک شوی د حاجي فرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ورته که پاته ستا په دغه ټلیفون مې زنګ ووهي 0505 2-2-9 کار ورته پته یې مشته په داسې شماره معلومات راکړي.
سیمه څه پوهنې مېره له کندهار ولایته. زما خسر دی پاکستان تللی دي، ډېر کلونه کېږي شکیق بابا باندې ناست دی. د غدي وسه ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. د غدي هم که څوک په دې اړه معلومات لري، ما د ټلیفون نمبر دی 0-50-44
السلام علیکم. آزادی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت نمیرم د چرشنو ولسوالۍ د خود سیمې یم. زما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د 12 کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی. د عبدالحبیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی کې. هر چا ته معلومات په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-1-0-3-1-3-1 موږ بل شمېره دغه ده 0-1-0-4-0-1-0-1-0-1-3-1-1.
بلیا السلام علیکم. یو ځوان چې تقریبا 40 کاله عمر لري د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغی د کلي دی، د عبدالباری زوی دی. او خپل نوم مشهور ده، د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبی سره مشهور په شیرین دی، اصلي نوم یې محمد نبی دی. نو که چا ته پته یې کېږي چې ورک دی، که چا ته پته یې په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي 0-0-0-8-2-4-2-4.
زما یو کاکا زوی دی، د 14 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی. او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله لپاره نن چې دی عبدالکریم دی، مشهوره به ملا عبدالمد خونسر دی، پلار یې هم په یو لاس ګډ دی. که دوی زما غږ اوري یا هم د دوی یو کم نږدې ملګری زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-3-9-5-3-3. نړیوال بیا وایم 0-3-5-2-5-3-1-2-1. السلام علیکم.
ما د خاله زوی دی، د 14 کېږي ورک دی، د جمعه خان په نامه، د چرشنو د غوچک د سینې، د عبدالحبیب اکا زوی او نیکنن ګلوار اکا دی. چار سړی معلومات لري موږ ته پر د غشمېرو باندې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-3-1-3-1. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم 0-8-3-1-3-1. تاسو ډیر مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د موږ د ورکو شو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.